دوستانو ستړیم شي وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما تخنیکي همکار تایر روشان درته کلی وایو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. دا به مو اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي 2013 کال کې تر لس زرو زیات ملکي وګړي په افغانستان کې مړه یا ټپیان شوي دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. اسمت ساروان په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې ورو.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن تلیفوني خبري وکړه. د بشري حقوقو د څار ډلوي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او امریکا د وسلو د کنټرول د یو پخواني تړون په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب تلیفوني خبري وکړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لانه دیتاله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو روسي بیان ته په اشاره وویل که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مند دي چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورځ خبره کړه، غواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پای ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به نن له ښاغلي خلیلزاد سره خبري پیل کړي. په خوست او کندهار کې د سولې د ولسی حرکت پلویانو په جلا جلا مظاهرو کې لشکيلو خو وغوښتل چې جګړه بس کړي. له خوست او کندهار څخه د ازادي رادیو خبريالان وایي مظاهره چانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیدو د اوربند شعارونه ورکول.
پاکستان راځي په لندن راځي د جګړې چلانه کړي.
د کندهار مظاهره چانو د افغانستان د سولې لپاره د پیل شویو هلو ځلو ملاتړ وکړ. ویل چې د سولې او اوربند لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې لاریونونه کوي، خو څو ژخېش کلي خواوي واوري. د خوست مظاهره چانو ویل که چیرې د دولت وسلوال مخالفان دا ځل بیا بین الافغاني خبرو غوښتنه ونه مني، د اعتراضي لاریونونو لړۍ به ټولو ولایتونو ته وغځوي. د بشري حقوقو د څار ډلوي د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې پترس کې تر لس زره ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکیانو ډندې حملې ډېرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې د امریکا او افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډېرېدو له کبله هم په سلګونو ملکیانو ته مرجوب لا اوښتې ده. د دې ادارې په وینا امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د ملکي مرجوب لو پاړه سم څېړنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې پر سبی اقلیتونو د حملو او لښوځوی څخه د ګنش مرنجونو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه خبرګون نه ښکاره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دې د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه چې درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدید کیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوازې وو تنو د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړی دی.
زمونږ وختونه له ټولو هغه کسانو ته چې دوی غواړي پر اتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند ورسیږي، دغه ده چې دوی د دمدغې میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبې ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسما مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي، چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدېدونکی هم نه دی.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د 1398 لمریز کال د سرطان په پای کې ترسره شي، د نوملیکنې رسمي بهیر د روانې جدې میاشتې له 14 نیټې پیل شوی. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاړولې ده. د 209 شاهین قل اردو د خبر پانې له مخې په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړي جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دی سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي اندري تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبه له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له INF تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. او د چین حکومت نن پنجشنبه ول مرستیال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگتن ته چې د تعرفو جګړه پایته ورسیږي، د امریکا او چین ترمنځ د سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د زیاتېدو په نتیجه کې د چین اقتصاد ته زیان اوښتی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټلیفون لالاري د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې او هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا هڅې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د کچې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي 2013 میلادي کال کې تر 10,000 زیات ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وختله. دا په موري چې ممکن عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پوخانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلی په خوښه یو بل کس د خپل مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټکټ لپاره پور کړی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د څو ولایتونو څخه د مظاهرو او هغه اعتراضونو حال درکړو چې پکې د سولې غوښتنه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړه. دا رکس څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خاغلی غنی نن له عمران خان سره د سولې پروان بهیر او همکاریو هم خبرې وکړي. دا دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دا خبرې داسې مهال شوې چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر دوارخیزو همکارۍ او د پام وړ په ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نن غرمه مهال له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې کابل ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې عمران خان افغانستان ته د سفر د بلنې په منلو او مننې سره له جمهور رئیس غنی څخه هم هیله وکړه چې په مناسب فرصت کې پاکستان ته رسمي سفر وکړي. ولسمشر غنی نږدې اوه میاشتې وړاندې هم هغه مهال له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې وې چې نوموړي د پاکستان په انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټلې. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي وو چې دوی به په تیر پسې نه ګرځي، بلکې په راتلونکي کې به په خو فرهنګي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې کار کوي. د ولسمشر غنی او عمران خان ترمنځ له هغې وروسته دویم ځلې ټلیفوني خبرې داسې مهال شوې چې له هغې وخته اوس په سیمه کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. په دې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلور ځلې کابل کابل او اسلام آباد ته د سفرونو ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر درې ځلې کابل ته راغی. ښاغلی خلیلزاد دا وخت هم د کابل له سفر وروسته په اسلام آباد کې دی. هغه د افغان سولې په بهیر کې د مرستو په خاطر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسید او ټاکل شوی چې په دغه بهیر کې د رول په خاطر دغه هیواد له نظامي او سیاسي لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې ولري. د سفر او د افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ وروستیو خبرو ته په کتو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د دې اړتیا ویني چې باید هم د سولې خبرې په لوړه کچه مطرح شي. د دوی له منځه مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل
لوی اړتیا دا ده چې د پاکستان حکومت کولای شي د افغانستان په سوله کې یو مثبت رول ولوبوي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د دوی اغیز یا کم تر کمه په دوی باندې ټینګار ده په پاکستان باندې چې دوی مخربانه رول ولوبوي، نو بنا د افغانستان حکومت به دوی ټینګار کوي چې یا خو دوی ملګرتیا جلب کړي او یا هم دا چې تخریب ونه کړي.
دی وایي مذاکرات د ډیپلوماسۍ یو مهم اصل دی چې تعقیب یې ښې نتیجې له ځان سره لري. د ښاغلي رحیم په باور د عمران خان او اشرف غنی د تیر ځل اړیکو وروسته د پاکستان له خوا ځینې داسې اقدامات شوي چې پخوانی ترنګلی او کنګل حالت یې مات کړی او له وروسته یوې اړیکو وروسته دا وضعیت لا ښه کیدی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د انتخاباتو په اړه د چمتووالو مسلې ته. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن هغه کاندیدانو نه چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وغوښتل چې ټول درې ورځې وخت لري او په دې درې ورځو کې دې کمیسون ته د خپلو نومونو د ثبتولو لپاره مراجعه وکړي. په عین حال کې داسې هم ویل کېږي چې ممکن عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلي په خوښه یو بل کس د خپلو مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټکټ لپاره غوره کړي. عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي احتمال لري چې د جمعیت اسلامي او ملي جنبش د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټکټ ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینو هم ټینګار کړی چې د ملي جنبش له ګوند له عبدالله سره هوکړې ته نږدې شوی دی. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو ورځ وروسته لدې چې اجرائیه ریاست ولسمشری ټاکنو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدیدو خبر ورکړ، د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال وایي چې په انتخاباتو کې به د عبدالله عبدالله د بری په صورت کې په راتلونکي حکومت کې د اجرائیه ریاست موجودیت ستونزه ونه لري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ریاست اجرائیه حکم ریاست جمهوری را دارد.
اجرائیه ریاست د ولسمشری معنی حکم لري. د اجرائیه ریاست په موجودیت کې کوم ستونزه نشته. بیا هم دا هغه تصمیم دی چې له وخت سره سم اعلانېږي.
اجرائیه ریاست ته نږدې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د لومړي مرستیال لپاره له حکمت خلیل کرزی سره هوکړه نږدې شوې ده. سرچینه زیاتوی بل بحث دا دی چې د کریم خلیلی په مشرۍ حزب وحدت اسلامي د عبدالله لپاره دوهم مرستیال معرفي کړي. دغه شان زینو سرچینو له دغه ټیکټ سره د دفاع د پخوانی مرستیال مراد علي مراد د یو ځای کېدو خبر هم ورکړي، خو ښاغلي مراد او اجرائیه ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله ته نږدې سرچینې وایي دغه ټیکټ ته د عبدالرشید دوستم د جلبولو هڅې هم روانې دي. د دغه سرچینو په خبره دوستم له عبدالله نه لومړی معاونیت غوښته، خو په دې اړه چې لومړی مرستیال به د جنبش ملي د نظر وړ کس وي او که حکمت خلیل کرزی به وي بحثونه روان دي. بلخوا عبدالرشید دوستم ته نږدې یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیکټ سره د دوستم د یو ځای کېدو لپاره خبرې روانې دي او ممکن وروستۍ شي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د روان کال د سرطان په 9 وشي او اوس چې د کاندیدانو د نوم ثبتول پای ته رسیدو ته درې ورځې پاتې دي، ځینو کسانو د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر ویلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ شوي دي. تر اوسه ښکاره نه ده چې محمد اشرف غنی به په کومه ورځ د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورشي، خو ښاغلي اتمر ته نږدې سرچینو ویلي چې دی به د جمعې په ورځ ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند وایي د عبدالرشید دوستم خبرې له یو مخکښ کاندید سره وروستی شوي او امکان لري چې د جنبش د نظر وړ کاندیدان د یکشنبې په ورځ د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولاړ شي. د دغه ګوند مرستیال عبدالله قرلق وایي
تقریبا گفته میتونم که در توافق تفاهم با یکی از
تقریبا ویلی شم چی له یو موثر کاندید سره تفاهم او توافق وروسته شوی دی. که د نوملیکنې پروسه ونه ځنډیږي له یو کاندید سره یې خبرو پرمختګ کړی، انشاءالله د نوملیکنې لپاره به لاړ شي.
عبدالله په 2014 کال کې هم د افغانستان د انتخاباتو کاندید وو، خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تور لامله د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په نوم توافقي حکومت جوړ شو. عبدالله په تیرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ملاتړ درلود، خو د دغه ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور تیر کال ویلي چې وروسته له دې به د عبدالله ملاتړ ونه کړي. آیا جمعیت به په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي؟ په دې اړه د دغه ګوند یوه سرچینه وایي چې ممکن جمعیت په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي. او د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد اسماعیل وایي په دې اړه به تر سبا پورې د حزب د مشرتابه درې ناستې جوړې شي. د ده په خبره تر اوسه وروستی تصمیم نه دی نیول شوی چې جمعیت به د عبدالله ملاتړ وکړي او که نه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د نامنیو له امله د ماشومانو تلفات زیات شوي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د لویانو ترڅنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې ماشومان په جګړو کې ښکیل نه دي، خو ورځ تر بلې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون دا ملکي تلفات یا خصوصا د ماشومانو تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوا نه ترسره کیږي. او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه چې ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي، دوی متضرر کیږي او دوی قرباني کیږي. د ماشومانو تلفات یعنی ورځ تر بلې نه زیاتیږي.
خو ښاغلی صدیقي په دې اړه ارقام ورنه کړل، هڅه مو وکړه چې په وروستیو خونړیو بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره یونما، د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو، خو بریالي نه شو او یو شمېر مسؤلینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې د روانې مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامې وزارت چاودنه کې له 15 زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا تر چاودنې وروسته د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت ویاندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل، خو دای ونه ویل چې په دې کې په کوم شمېر ماشومان وژل شوي او په کوم شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې ډیر ماشومان ټپیان شوي چې د اندرا ګاندی روغتون مسولینو دا منلي او ډیری اوس هم په دغه روغتون کې بستری دي. د دې ترڅنګ یو شمېر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایی بمباریو، انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوي دي. د راپورونو له مخې له تیرو دوو لسیزو را په دې خوا د نامنیو له کبله د افغان معلولو ماشومانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسه له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د دغه دفتر ویاندي مریم عطایی ازادي راډیو ته وویل
در 6 ماه اول سال 2018
دی وی د 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې له 313 زیات ماشومان وژل شوي او 929 ماشومان ټپیان شوي دي. موږ له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړو چې ډېره هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله د بشر د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل دی او حکومت غواړو چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د 2013 کال جنوري څخه تر ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر 10 زرو زیات ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړی پکې راغلي چې د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډېره برخه مسؤلیت د وسلوالو یاغیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د سولې د ولسی حرکت غړو یو ځل بیا له ښکېلو غاړو څخه د غوربند غوښتنه وکړه. دوی وایي د جګړې د هیواد د اساسي پرمختګ مخه نیولې او هره ورځ پکې افغانان قرباني ورکوي. د سولې ولسی حرکت غړو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده، دغه غوښتنه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د یو سوله ییز لاریون پر مهال کړې. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
له هلمند څخه د پاتېدلې سولې ولسي کاروان سلګونو غړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې اوربند رامنځته کولو په موخه لاریون وکړ. له دوی سره چې په لاریون کې د کندهار اوسېدونکو ملتیا کول، د جګړې لشکېلو غاړو یې وغوښتل چې سوله وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولاداد وویل چې د اوربند رامنځته کولو په نیت د هیواد په لویو ښارونو کې سوله ییز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور د افغانان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې دا د لاریون وسو، دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید وی مني. راتلونکي کې به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بالاخره به ورځ شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کړي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسی کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږمادیس پریکړه لیک هم ولوست چې پکښې تر ډېره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسی حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکېلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخت دی.
بلخوا د هلمند د سولې ولسی حرکت په خوست کې هم د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د غوښتنې په موخه د سلګونو کسانو په ګډون یو اعتراضیه لاریون ترتیب کړی و. نجیب الله لوخیل له خوست څخه د دې لاریون حال راکوي.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنجشنبه په ورځ د خوست ښار په مرکزي واډ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي.
جواب
حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته وویل، دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده، خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړي دي، یو د طالب ورور اړخ پاتې دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لېږلي، خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې ننګرهار، کندهار او خوست کې تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې د ولس سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسو ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوۍ یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یوځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستو ځوانانو مې دا هیله ده چې بډې را ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسوم هم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وشرمینده.
بلخوا د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسي حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سوله غوښتنې غږ واوري.
زه عملجان ګرباز د شخمي کلي اوسیدونکی، دا حرکتونه خو ډېره پیدا لري که نه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبرې وکړي، طالبان مجبوره کولی شي ولس خلک چې دغه غوښتنه د ولس خلک ومني.
زه بختور خان، سوله افغانونه راوستای شي، نه حکومت راوستای شي، نه امریکایان راوستای شي، نه طالبان راوستای شي، دا سوله د عامو خلکو، ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي، نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په سوریه کې د چهارشنبه د ورځې ځانمرګي برید له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم داعش وسلوال هغه چې د امریکا ولسمشر یې ادعا کړې ده نه ده ځپل شوی او ګواښ یې پر ځای دی. جزئیات به له فریبا ظاهر څخه واورو.
یوې ځانوژونکې حملې د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې شپاړس تنه ووژل چې دوه امریکایي پوځیان او دوه امریکایي ملکي وګړي هم پکې وژل شوي دي. په دې حمله کې درې امریکایي سرتیان ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالو اخیستی دی. دا برید یوه میاشت وروسته لا غځوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ماته خوړلې او امریکا له دغه هېواد خپل ځواکونه باسي. دا برید چې د سوریې په ستراتیژیک شمالي ښار مانبیچ کې سوی، د ولسمشر ټرمپ د ادعا سره سره په سوریه کې د داعش وسلوالو د ګواښ څرګندوی کوي. دا کار له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان لا نور هم پیچلی کوي. په سوریه کې وروستی برید چې له 2015 میلادي کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی، د دغو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید و. د سوریې چارواکي او د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د وروستي برید په وژل سوو کسانو کې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو یو شمېر غړي هم شامل و چې د امریکایي سرتیرو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنګېدل. دغه برید له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نوي اعتراضونه راپورته کړي دي او د پنټاګون هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي چې وایي داعش په سوریه کې ماته خوړلې. په تېرې یوې میاشتې کې ولسمشر ټرمپ یو پلان جوړ کړی و چې له مخې به شای له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو خوندي وتل څو میاشتې وخت ونیسي. د چهارشنبه تر برید سمدستي وروسته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د داعش وسلوالو د ماتې ادعا بیا کړه. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې وویل خلافت ړنګ سوی دی او د یاغیانو شبکې ماته خوړلې. د ورځې په وروستیو کې ښاغلی پنس د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید وغنده، خو له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان یې بیا تایید کړ. نوموړي ویلي امریکا اجازه نه ورکوي چې نه اوس او نه هیڅکله د اسلامي دولت ډلې پاتې کسان بیا سره پورته کړي او خلافت له سره جوړ کړي. د امریکا په استازو مجلس کې جمهوري غوښتونکي لنسی ګرا هم د چهارشنبه په ورځ ویلي اندېښمن دی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان د اسلامي دولت ډلې هڅولي او د امریکا د متحدینو ترمنځ یو خطر خطرناکه مبهم حالت رامسته کړی دی. تر هغه چې موږ له هغو کسانو سره چې د دې افراطي ایدیالوژۍ پر ضد دریژي مرسته ونه کړو موږ به هیڅکله خوندي نه یو. د سوریا په چارو کې د پنټاګون یوې پخوانۍ لوړپوړې سلاحکارې الیسا سلوتکن بیا ویلي چې دا برید د داعش ډلې د وژونکي ځواک ښکارندوی کوي. دا وایي داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د دې ستونزې پیچلتیا نه ده درک کړې. دا وایي اوس یې وخت دی چې ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په امر کې بدلون راولي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم
السلام علیکم زدی خوشنا یو فون کا از بیر رادیو تا دا پیغام شپتوام او دی از بیر رادیو نا دا ہلا کم چی دا دیغ اخبروانو پا مبین کی نشر کی دی دیال لساوا وطن وی کول پا دی جا تسویق شوا خوش ولایت دی معرف ریاست دی معرف ریاست تاسیس نلری او دی خون کو معاشونا طول بن شوی دی دی وزارت مالی مخترم نا منگ دا ہلا کو چی دا تخصیص